درنو دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زما جملند او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومني. په دې هیله یو شي و خوشاله، سوکاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شیبې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوریدلی شئ. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې خپرونې هم د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمهیزو چارواکو منلی چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد تیر ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که څه هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 25مه له بنده خوشې شو. د هلمند سیمهیزو چارواکو منلی چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي وو چې په سنګین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر سواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډېره خوښنۍ سره یادونه کوو چې د سنګین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنګین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان ټول تر 14 کلونو کم عمره کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیس او بلې د ملي اردو سرتېری دی. د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن در لاین د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملین د پنجشنبې په ورځ ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د مادورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایډو لخوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونه په دوو برخو ویشل شوي. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایډو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي. خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د ماډورو د حکومت ملاتړې دي. دا اوکران وی محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګاڼه او په غیاب کې په 14 کاله بند محکوم کړ. په کیب کې د اوبلون سیمه ییزې محکمې قاضي د جنوري په 24مه وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همداراز د 18 کلن یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقې رایه اخیستنه وځنډوله. تمه وه چې په دې اړه د پارلمان څلور ورځني بحثونه د جنوري پر 24مه نیټه پای ته ورسیږي او رایه واخیستل شي. خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شوي وو. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل په اروپایي اتحادیه او ناټو سازمان کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. د دغه دوو هیوادونو د نوم پر سر د اول د کابل د چي د یوناني وسیمه چې له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوې تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو دغه پریکړه وکړه. د دې موافقې ته باید د یونان پارلمان رای ورکړي. خو د تیرې ورځې د رایګیرۍ د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دې پریکړې مخالفینو په اتن کې د پارلمان ورځی د رایو د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دغه پریکړې مخالفین په اتن کې د پارلمان د باندې راټول شي وو. دوستانو، خبرونه ملا ساده یې راړیونه واوریدل. باندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي په دوحه کې امریکایي هیات له طالبانو سره په مذاکراتو کې په افغانستان کې د امریکا د حضور د پای ته رسولو په اړه یوې موافقې ته نږدې شوی. افغان ولسمشر وایي د امریکا او طالبانو د استازو په روانو مذاکرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ بحث نه شي کېدی. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې چارواکي وایي د کابل پروسې درېمه غونډه به په نږدې ورځو کې په کابل کې جوړه شي. دا موري چې د افغانستان وبخید په دې باندې هم بس کوو چې افغان ولسمشر پرون په یو فرمان کې د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق له دندې لری کړ. کارپوهان دې پریکړې ته په کم نظر ګوري؟ په دې موضوع باندې د افغانستان د یو سیاسي څېړونکي نثار صالح سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی دی. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې یو ساعت کې خبرې کوي. دا ساده رادیو دا او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته غوږی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو د استازو پر روانو خبرو اترو کې افغانستان څخه د امریکایي سوکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ سره بحث نشي کېدی. د څرګندونې داسې مهال شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد لا هم قطر کې دی او تېره ورځې د طالبانو له استازو سره د خبرو څلورمه ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل ښودل شوي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې ملا عبدالغني برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله دخیل وي. ولسمشر غنی چې د پنځشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دیره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل:
د وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسي. بحثونه سته او دا باید بیا شریک کړای سي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري اژانس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنجشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسله والو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشر تابکه د دوهم کس په نوم یادیږي د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبنده خوشی سو. نو موړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی وو. افغان مشرانو په وار وار د ملا برادر د خوش کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستان زمغغلا ازادي راډیو ناوړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په تړاو د کابل د پروسې دریمه غونډه په نګدی راتلونکي په کابل کې جوړیږي. د یاد وزارت وایان سبغت احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ول د دې غونډې اصلي اجنډا به د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پر پایل راوڅرخي. یوسف خان زدران پر رپورت لري.
په داس حال کې چې د سولې خبرې په ملي او نړیواله کچه ورځ تر بلې په ګرمېدو دي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې تاړاو په نږدې راتلونکي کې د کابل پروسې د دریمې غونډې د جوړېدو خبره کوي. د یاد وزارت ویان سبغت احمدی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې غونډې په چمتووالي کار روان دی خو دقیقه نیټه یې لا نه ده مشخصه شوې. د وی ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه هم ډیر ژر خپل په کابل کې جوړ شي. موږ دا مهال د غونډې ته په چمتووالي لګیا یو چې د سیمې او نړۍ استازي پکې ګډون کوي. د دغې غونډې اصلي تمرکز باید د سولې په خبرو وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندي کوي چې د کابل پروسې دریمه غونډه له پخوانیو دوه هغوی ډېره له لاسته راوړنو ډکه وي. افغان حکومت دا هیله مندي ځکه ښیي چې د ښاغلي احمدي په باور دا وخت د افغانستان د سولې په اړه ښه سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د ګډون هم وایي. دغې غونډې ته د لا چمتووالي په خاطر د افغان چارواکو او بهرنیو استازو ترمنځ د تېرې ورځې رییسلې د کاتو هم شوي دي. په دې لړ کې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره ورځ د اروپای ټولنې له سفیر رونالډ کوبیا او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامي چي اماماتو او د اروپای ټولنې له سفیر رونالډ کوبیا سره کتلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د کابل پروسې دریمه غونډه یو مهم فرصت بللی دی. له دې وړاندې د کابل پروسې دویمه غونډه د 1396 لمریز کال په وروستۍ میاشت کې له 15 څخه د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. ولسمشر غنی په هغې غونډه کې د سولې په خاطر بې ساري وړاندیزونه وکړل چې وروسته ورسره د سولې هلې ځلې په سیمه ییزه او نړیواله کچه ډېرې شوې. اوربن د سیاسي ډلې په توګه د طالبانو منل، د قانون له مخې د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول، له تور لیست څخه د سولې غوښتونکو طالبانو نوم وستل او داسې نور هغه وړاندیزونه و چې ولسمشر غنی د سولې د ټینګښت په خاطر بیان کړل. دې ټولو ته په کتو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې انتظار خادم وایي چې که له دې غونډې مخکې طالبان سولې ته حاضر نشي، د غونډې جوړول به بې اغېزې وي.
قطر له دغې اوسنۍ ناستې چې د امریکا حکومت او طالبانو یو له بل سره خبرې کړې دي، یو له شرایط وضع کړي دي، که چېرته دواړه طرفونه مخکې لاړ نه شي، فکر کوم چې د کابل پروسه به ډېر موافقه نه وي. ولې دا چې د کابل په پروسه کې ډېر حکومتونه برخه اخلي، د سیمې هېوادونه پکې راځي، نو من کولای شو چې د سولې بازي پرمختګونه له دا کانفرنس په دوشل کې له دونو شریکو
د ټینګار کوي چې د کابل پروسې له درې میغونډې مخکې باید د امریکا هڅه دا وي چې طالبان د افغان حکومت سره په خبرو قانع او حکومت هم باید د جنگي ادبیاتو پر ځای دغې ډلې ته د سولې د خبرو ډاډ ورکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اوري. اوس پر شدې ته چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سمیول سفیولا ستانکزی ورته کتنه کړې.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکلي د طالبانو ډلې موافقه وکړه چې په افغانستان کې له القاعده او اسلامي دولت ډلې سره مخالفت کوي. طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالې جګړې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان په یو مهم ګام کې له امریکا متحده ایالاتونو سره معاملې ته رسیدلي. ورځپاڼې لیکلي معامله دا ده چې طالبان به له هغو جنګي ډلو سره چې غواړي د افغانستان له خاورې په استفادې په بهر تروریستي بریدونه وکړي مخالفت وښیي. وال ستریت لیکلي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دا معامله داسې وخت شوې چې په قطر کې د دوی دواړو خبرې پنجشنبه د څلورمې ورځ په مخ هم روانې وي. وال ستریت دا مسله د طالبانو او امریکایي چارواکو له معاملې د یو با خبره کس له قوله لیکلي. ورځپاڼې په دوام کې له دغه کس نوم نه دی اخیستی خو په حواله یې لیکلي چې له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو یا پوره 14,000 عسکرو په وتلو په دې بحثونو کې خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو راتلونکي هم په دې بحثونو کې شامل ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې د فزیکي توان بخنې یا معلولیت لرونکو کسانو ته د خدمتونو د پروګرام په دیرشمې کلیزې مقاله لیکلي. په ورځپاڼه کې راغلي چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه 1,000 معلولیت لرونکو کسانو ته شاوخوا 2,000 پلاستیکي اندامونه جوړ شوي. نیویارک ټایمز لیکلي ایټالیایي البرتو کایرو هم له ستر صلیب سره پوره 1.5 کاله په افغانستان کې کار کړی او خلکو ته اندامونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کایرو خلکو ته په داسې حال کې چې جنگ هیڅ پای ته نه رسیږي اندامونه جوړ کړي او هغوی ته د ښه ژوند هیله ورکړي. البرتو کایرو د سر صلیب د یاد پروګرام د دیرشمې کلیزې په مراسمو کې ویلي چې هیله لري 1.5 کاله نور هم دا کار وشي کړي. هغه ویلي کله چې انسان یو لاس یا پښه له لاسه ورکوي یوازې یو پښه او لاس نه وي د زړه یو ټوټه وي نو دا ټول رغیدو ته اړتیا لري.
زموږه آزادې راډیو نوري د افغانستان ولسمشر اجرایا رئیس دوهم مرستیال حجی محمد محقق له دندې ګوښه کړ او د دې په ځواب کې اجرایا ریاست په ویلامې کې ولیکل چې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت د توافق له پریکړو سرغړاوی دی. په داسې وخت کې چې د ملي وحدت حکومت څو میاشتې پاتې دي د ولسمشر انتخابات روان دي له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي ولې ولسمشر اشرف غني د اجرایي ریاست په چارو کې مداخله کړې؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پایل کې د سیاسي چارو لکتونکي نثار صالح څخه کړې.
افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري. هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې رامخته کېږي او ځان کاندیدي بغیر له رئیس جمهور او دوه مجلسونو څخه هر سړی چې پر کوم موکف باندې هغه باید استعفا له خپل وجود ولې دا چې داسې په ورځو دوه کې روښانه چې علت څه و؟
سالی سبت اجرای ریاست په خپل ذات کې له قانونه د باندې یو ریاست ده. نو که چیرته داسې وي چې ولسمشر د انتخاباتو پر بنسټ حاجی محمد محقق له دندې ګوښه کړي نو بیا خو باید لومړی دا اعلان کړی وای چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله باید خپل واک پرېږدي.
زه داسې فکر کوم چې دا اعلانیه ته په کتو سره د اجرایي ریاست زه داسې فکر کوم چې د محمد محقق کیسه کېدل به د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله په موافقه باندې سوي. هغه دلیل دا دی چې محقق همدا اوس هم رئیس عبدالله سره په ټیم کې نه دي. هغه د شغلي اتمار سره په ټیم کې دي. د اعلانیه د مرموشت یو دلیل دا کېدلی شي او د اجرایي ریاست له وکیل په تدریجي شکل د فکر کوم چې د عبدالله هم مجبور دي چې هغه د خپل رنګ یو د استعفا کړي وای او بیا یې ځان کاندید کړي وای. دا د انتخاباتو د قانون مسؤلیت دی چې په اټیلیس کې دوی اعلان یې د دوی هغه کسان چې استعفا یې نه کړي هغه باید په اولنۍ لیست کې راځي چې هغه د دې اجازه ولري چې ځان کاندید کړي. هغه انتخابات د کمیسیون مسؤلیتونه دي. زه فکر کوم چې اصلي خبره به دا وي چې د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمن درس یو تفاهم سره کولی چې محقق به لیږي کوو. دا خبره د اعلانې د نرمش په اړه باندې ده ځکه چې د محقق او د عبدالله ترمن ځنن سبا اړیکې ډېرې ښې نه دي. همدا علت دی چې محقق د اسمر صاحب ټیم ته ورغلی دی او هغه میلان یې نسبتا دغه طرف ته د اسمر صاحب خواته ډېر دی.
که چېرته دا ومنو چې د حاجي محمد محقق په لرې کېدو کې احتمالا عبدالله عبدالله هم موافقه لري. نو بیا ویل دي ارق په اعلامیه کې په صریح ډول باندې دا نه ویل چې اج محمد محقق په دې اساس باندې کارل ریشاوي دي، او کچرته دغه خبره ویل کچرنګ چې تاسو وایست، نو بیا اجرایی ریاست ولې بیا هم اعلامیه خبروله؟ خو باید ځان غلی نیولی وي.
يوم السلام هذا خديه تصلور كان الشركان وذان غادي مثلي ولا إذا كنت بدي حسيت بمجموعة بيزيان بس يدي بدي أفغانستان يا أفغانستان هم تاس بنا شيء تاس في رافور وقت يوارد شيء دو كهان شبكة دنيا بكال كي رافور خور كي شيء تبني ما يجي القانون يوارد أرتك سولان بكري و سش كان شيء ده كم رافور خور كي يوصل دو بيش ما جي وكمت تك سولان بكري هذا بريزنا كده ليش مش مجبور يش بدي مسائل كي مصلحة تونا سروكم إجراء ریاست په دې وجه باندې لا نه خبره کړل چې څلور کاله زو محقق پام دې ریاست کې وو، البته خلک دې ولستي متناسب پام دې ریاست کې کار کوي. هغه سوال کوي چې دا څلور کاله سره یو ځای وست اخیر دا اندي والی او د ملګرتیا ته کوم وخت اقتصادي خبره ده چې د اجاري حساب دې اعلان هدف دا وو تر څو خپل حیثیت خوندي وساتي، او دا اول شی چې موږ وسم دا د محقق سره یو په داسې حال کې چې موږ سره
نثار سالی د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو او چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري،
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د یو انټرنیټي سیستم لاره به دولتي ادارو اسناد د معلوماتو لاسوهنې خوندي شي. د دې وزارت ویان سایر ځلان ازادي رادیو ته وویل دغه سیستم به د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی هم اسانه کړي. فیروزه عزیزی او په اړه یې نور تفصیل.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوې انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي، او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د دغه وزارت ویان سایر ځلان د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همدا چې معلومات د دې ترڅنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکیږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤوله کیږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولای شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلان وایي هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ کارونه زیاته شي، او په ټولو دولتي ادارو او وزارتونو کې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي. د انټرنیټ انټرنیټي سیستم په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې په افغانستان کې تل د دولتي انټرنیټي اسناد او معلوماتو په بشپړ ډول د نه خوندیتوب خبره کیږي. د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، او له حکومت یې غوښتي چې په انټرنیټ کې په دولتي اسنادو کې چاته په ځانګړي ډول بهرنیو شبکو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو غړی غلام فاروق مجروح وایي که دغه نوی انټرنیټي سیستم د دولتي ادارو او معلوماتو د خوندیتوب تضمین کولای شي، نو په خبره یې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اقدام د ستایلو دی.
دغه اقدام او د دې نوي سیستم جوړول چې په دولتي اسنادو کې له لاسوهنې د دغو اسنادو لسوځېدو او ورکېدو مخنیوی کوي او د خوندیتوب لامل ګرځي دولتي ادارو ته ښه ده. هیله من یم چې د مخابراتو وزارت په دې اقدام کې بریالی شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا مهال اووه وزارتونه او دولتي ادارې انټرنیټ خوندي انټرنیټي سیستم ته ننوتي، او په پام کې ده چې په 1998 لمریز کال کې نورې دولتي ادارې هم دغه سیستم سره ونښلول شي.
د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس ماډورو ته د مرستې وړاندیز کړی. دغه دواړو مشرانو پرون په ټلیفون خبرې کړې او په داسې حال کې کړي دي چې په وینزویلا کې ولسمشر د خپل سیاسي مخالف خوان ګوایدو لخوا د اعلان شوي موقت حکومت سره مخ دی. فریبا ظاهر پرې نور رپورټ راکوي.
روسیه ورسته له هغه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د سیاسي بحران تر رامنځته کېدو وروسته په دې اړه د نړۍ یو شمېر قدرتونو په دوو برخو وویشل سول. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کړې ده. روسیه، چین، ایران، سوریه، کیوبا او ترکیه بیا په هغو هیوادونو کې دي چې د مادورو د حکومت د پلوي اعلان یې کړی دی. کرملین ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا له ولسمشر مادورو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې په دغه سیاسي بحران کې چې د ده په وینا له بهر څخه پارول سوی د مادورو پلوي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د پنجشنبې په ورځ په الجزایر کې په یوې خبري غونډه کې د وینزویلا د وضعیت په اړه وویل دوی دا چې امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په لومړي سر کې سیمه ییز هیوادونه سمدستي نوی په خپل سر راغلی موقت ولسمشر په رسمیت پیژني، یوازې دا معنا لري چې دوی په مستقیم ډول په وینزویلا کې د یوه بل قدرت په مصنوعي جوړېدو کې شریک دي چې هغه له ګډوډیو او جدي کورنیو سیاسي بې ثباتیو ډک دی. روسیه وینزویلا ته میلیاردونه ډالر پور ورکړی او د تیلو د صنعت ملاتړ یې کړی. دغه راز وینزویلا په وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د روسیې پوځي تجهیزات اخیستي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ په واشنګټن کې د امریکایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د مادورو رژیم نامشروع وباله. دی وایي د بحث وخت تیر دی. د پخواني ولسمشر نیکولاس مادورو رژیم نامشروع دی. د هغه رژیم مات سوی دی، له اقتصادي اړخه بې کفایته او فاسد دی، له بنیاده دیموکراتیک نه دی. له همدې کبله موږ د هغوی هر ډول اعلان او کړنې نامشروع او ناسمې ګڼو. امریکا هم د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. دغه هیواد په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه کړې ده.
طالبانو رسمن تایید کړی چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منلی چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي بریدونو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د جرمني دفاع وزیر وایي هېواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین پرون وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړي او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. د اوکراین یوې محکمې دغه هیواد